یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل ل استډیو مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې ده. یو سات خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام کوي. تاسو مننه چې د خبرونه را سره اوري، او د رامین کاکړ نه ځنګړي مننه چې د تخنیک په برخه کې را سره همکاري کوي. د روان خبرونه دوهمه نیمه د نوربستونیز خبرونه ته ځنګړي شوی چې حدیث پردیسی پر مخ وړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد کلی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د ځوانانو پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د کونړ والي د سولې په اړه په یوه غونډه کې وایي چې د کلیوالو خلکو او دینی عالمانو په همکارۍ به په هیواد کې سوله راځي، او د اولمپیک نړیوالې کمیټې رای ورکړه چې د اولمپیک په سګنیو لوبو کې دی لا هم د روسیې پر ټیم بندیز پر ځای پاتې وي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د ځوانانو پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي دا کتنه په غازی امان الله خان تالار کې وشوه چې ولسمشر غنی پکې پر بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واوریدل. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په غونډه کې د هیواد د اوبو د مدیریت، د انرژۍ د تولید، د کرنې د پراختیا، اعتماد جوړونې او نورو مسایلو په اړه د ځوانانو نظریې واورېدې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی له ځوانانو او مدني ټولنو وغوښتل چې د اصلاحاتو او په ځانګړي ډول د پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. ولسمشر غنی چې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی و، پرون یې په دې ولایت کې له نورو ولسی خلکو سره هم وکتل. د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې پیل شو. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فرا کې د ملي اردو پر یوه پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په همدې ورځ په کابل کې هم په یوه انتحاري حمله کې 3 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند کې بیا 3 تنه د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د کونړ والي وایي د کلیوالو او دینی عالمانو په همکارۍ به په هیواد ته سوله راځي. وحید الله کلیمزی دا وینا پرون په مرکز اسدآباد کې د سولې په اړه جوړې شوې غونډې ته وکړه.
سوله به د بانډې هغه سپینګیری راولي، د جومات هغه امام به راولي، د موږ هغه ځوان به راولي چې په کلیو بانډه کې ګستګام کو ګرځي. د دوی د حمایت نه پرته، د دوی د تحرک نه پرته سوله ناممکنه ده. زه د یو مسؤول په حیث باندې اطمینان درکوم چې د افغانستان په سطحه به سوله راځي، کوشش به ورته کېږي.
په دې غونډه کې ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د 1.5 ورځني اوربند د ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د دې خبرو اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په قاطع اکثریت په جګړه ځپلې سوریه کې د دغه اوربند پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. د مکرون دفتر وایي چې درې واړو رهبرانو په خبرو کې د دغه پریکړه لیک پر عملي کېدو او په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره د اړتیا وړ سیاسي پلانونو باندې تمرکز وشي. که څه هم په سوریه کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې سمدستي د اوربند نافذ او رعایت کړي. د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC د ترای ورکړه چې د اولمپیک په سګنیو مسابقو کې د لهم د روسي پر ټیم بندیز پر ځای پتی وي. له دې سره د روسي ورزشکاران نشي کولای په جنوبی کوریا کې د مسابقو د پای په مراسمو کې تر خپل ملي بیرغ لاندې مارش وکړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې غړو نن په داسې حال کې په غوڅ اکثریت رای ورکړه چې تر دې څو دقیقې مخکې د دې کمیټې اجرایوي بورډ اعلان وکړ چې دا بندیز به د اولمپیک د لوبو پر مهال پر خپل حال پاتې وي. له دې حکم سره د روسیې ورزشکاران به نن د پای د مراسمو په پای کې یوازې له روسیې څخه د اولمپیک د ورزشکارانو په ډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش وکړي. د جنوبی کوریا په لوبو کې پر روسیې ځکه بندیز ولګول شو چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په باور روسیې په 2014 کال کې په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو مسابقو پر مهال د ورزشکارانو په سیستماتیک ډوپینګ یا د مصنوعي انرژي په کارولو کې لاس درلود. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا هم د روسیې 118 ورزشکارانو ته اجازه ورکړه چې له روسیې څخه د اولمپیک ورزشکارانو په چوکاټ کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې په دې مسابقو کې برخه واخلي. او د هند سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر مړه شوه. سری دیوی د 80مو او 90مو لسیزو پر مهال د هند په سینما کې له مخکښو ښځینه لوبغاړو ګڼل کېدله. سری دیوی د یو واده په مراسمو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللې وه او پرون یې همالته د زړه د سکتې له کبله سا ورکړه. د صدراعظم نریندرا مودي په ګډون د هند ګڼو سیاستوالو، فلمي لوبغاړو او مخورو شخصیتونو د هغې پر مړینه خوشیني ښودلې. د هغې وروستی فلم مام نومېده چې په 2012 میلادي کال کې نندارې ته وړاندې شو او هغې پکې د یوې مور رول لوبولی و. دا خبرونه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړی. که غواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې په اړه کېدونکې ناسته مهمه بللې ده.
یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به د اثر به څه زیات وي.
د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد او په همدې اړه د سیاسي چارو لیوه کارپو ناصر شفیق سره هم غږېدلی یو.
په مجموع کې د ګاونډي هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي آسیا هیوادونو لخوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړو لورې ته ډېر خار ونه وویني.
په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو زکونکو د هغه مکتوب په اړه اندېښنه ښودلې چې د اقتصاد له وزارت پکې د دغه خونځیو د منحل کېدو غوښتنه شوې ده.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بالاخره غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کړي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري، را سره پاتې شئ. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کیدونکې ناسته مهمه بولی. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسی د دویمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه ده لازمي تیاری نیول شوې دي. نورحال واصل ویسال راکوي.
ټاکل شوی چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې ترسره شي. د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره دغه ناستې مهمې بولي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري اړینه بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې ناسته به ښې پایلې له ځان سره ولري.
مرکزی آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بی امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بی امنۍ د مخنیوي لپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یو وجه کېدای شي سړی دې ته ډېر تمه وکړي چې یوازې زموږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به دې اثر به څه زیات وي.
د افغانستان د سولې پړه د تشکن نسته د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیته استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسي خبري اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي، سو هغه اندېښنې چې د افغانستان د نام نیو په اړه دغه هیواد لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دوهمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ ترسره شي ورته لازمې تیاری نیول شوې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است در نشست پروسی کابل دو موضوعی که از عمدترین اولویت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند در مورد بحث قرار گیرند. یکی تلاش های دولت افغانستان در راستای صلح و حمایت کشورها و سازمان های بین‌المللی اشتراک‌کننده از روند صلح رهبری و مالکیت افغانستان و دیگری هم مبارزه با تروریسم.
ټاکل شوی چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغې ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او د ویلیک په لیږلو سره د امریکا متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې د دغه لیک په ځواب کې وویل چې له دغه ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت ته، نه امریکا.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واوري و موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کیدونکې ناسته مهمه بولی، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زموږ همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه ناصر شفیق سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د تاشکند ناسته د افغانستان د سولې دروان بهیر لپاره سمره مهمه او اغیزمنه ده.
د افغانستان جګړه درې بود لري او سولې چې د افغانستان د خلکو رکه او د افغانستان د فرد ارض اکی اساسيږي. که د هرې لارې نه مونږ یو هڅه کوو په نیک فالې ګورو او ورته سترګې په لارې چې سبتې نیول اثر شي په مرکزي اسیا هیوادونو کې دا زمینه برابرېږي تر څو دغه سیمه ییز ملاتړ د سولې د پروسې نه پیدا شي او هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه بده ګټه پورته کوي په هغې باندې یو اخلاقي فشار شي دا ښه خبره ده. خو د دې تر څنګه که چیرې موږ د دې جګړې درې واړه بود درکو اباد درکو نو بیا په کار دا ده چې موږ هم د امریکا سره ځینې سپینې خبرې وکړو چې هغه چې د جګړې عوامل او لاملونه ایجادوي هغه امنیتي تړون په رابطه باندې پس له دې یو موږ یو نظام الاوقات ولرو او همدارنګه موږ د مخالفینو سره د خبرو کولو لپاره کلیګانې پیدا کړو نو په دغه صورت کې چې موږ په درې واړو آبادو کار وکړو په متوازنه توګه د فکر کوم چې بیا به د سولې کلي په لاس راشي او سولې ته به لاره پرانیستل
شي. دا چې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په رابطه ناستې شوې خبرې شوې، خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کېږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوې. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوئ چې څومره ګټور اقدام به وي؟
په مجموع کې د ګاونډیو هیوادونو نه بیرون موږ ته د جنوبي اسیا هیوادونو لخوا نه که منځګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړه لوري ته ډېر خار ونه وویني، ځکه چې مالیزیا او اندونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بده خاطره لري. همدارنګه په مرکزي اسیا هیوادونو کې موږ ته د هر یو هیواد له لوري نه که د اقتصادي ګټو له راوړو تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دواړو لورو باندې فشار راوړونکي اوسي او دواړو لورو ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي اوسي نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زه وینم ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځ تک نه وروسته زیاد امریکا سره همغږي لري او کېدای شي سوال مخالفین لپاره د لیوالتیا باعث نه وشي.
بلې ورسته پوښتنه د کابل د پروسې د دویم ناستې په اړه کوم چې موضوع یې هم د افغانستان سوله ده، دغه غونډې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا سداسې نتیجه به د دغې غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ییزه توګه یو اجماع رامنځته شي او بالاخره د افغانستان د سولې دغه روان بهیر بریالی شي؟
د یو مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو، خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې واړو ابعادو باندې موږ په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نه کړو، جګړه د دوو لورو تر منځه دوه طرفه جاده ختمولو باندې، یعنی دا جګړه ختمیږي، یعنی د دوه طرفه جاده باندې کار کول نه دا جګړه ختمیږي. نو په کار دا ده چې موږ داسې پروسې په کار واچو چې یوازې د دولت یعنی پلویتوب ته نه څرګندېږي، بلکې د وسوالو مخالفینو غږ اورېدل هم ته نه څرګند شي. او چې کله ګورو چې په مرکز کې کانفرانس وي او په مرکز کې په کابل کې د کابل د حکومت سره خواخوږي حل سره په کانفرانس کې شتون لري، دا نور هم د هغه خلکو لپاره چې د افغانستان د دولت نه مرور دي، یا د ایدیالوژیک اعتبار له مخې، یا د امنیتي اعتبار له مخې، یا د ګاونډیانو د لمسونې له مخې، په مجموع کې هغه ته نور د بی باورۍ یعنی هغه دلایل په ګوته کوي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو واورئ. ناصر شفیق او چې زموږ همکار محمد واصل وېسال ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د ټاپي پروژې د عملی کار تر پیل وروسته په افغانستان کې د پانګونې لپاره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د ټاپي فایبر نوري ریل پټلۍ او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته ده، خو چې افغان حکومت د اقتصادي وضعیت ښه کېدو ته جدي هوډ لري. نوموړي ویل د کورنیو پانګوالو ترڅنګ د هند، ایران، پاکستان او چین سوداګرو هم لیوالتیا ښودلې ده چې د قانونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي. خو د ده په وینا افغان حکومت باید د پانګوالو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ټاپي پروژې عملي کار د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا پرانیستل شو. ټاکل شوی ده چې نن یکشنبه د زیربنی سکتور په برخه کې د شفافیت او معلوماتو وړاندې کولو په هدف د تدارکاتو د ملي ادارې اوبو او انرژي او اقتصاد وزارتونو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته ویل چې د زیربنی پروژو په اړه به دغه معلومات له مدني ټولنو، رسنیو او خلکو سره شریکیږي. نوموړي ویل په دې توګه به خلک هم د شفافیت په پروسه او پریکړو کې شریک شي. د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي په دغه کار سره به خلک پوه شي چې پروژې چاته په کوم قیمت ورکړ شوی او شفافیت پکې موجود دی او کنه. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1000 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل هم په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.3 افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان 14.5 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 6.10 افغانۍ.
ناجیه صافی وچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. په افغانستان کې د افغان ترک خونځي او زکونکو کورنۍ او د هغه مکتوب پاړه اندېښنه خودلې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پکې د دې هیواد د اقتصاد له وزارت نه د دغه خونځي او د منحل کېدو غوښتنه کړې. د دغه کورنۍ او یوې سلکسیزي کمیټې د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې ته په یو اعتراضي غونډه کې نوموړی وزارت په غیر قانوني او سیاسي وباله د دغه خونځي او یو شمېر زکونکو او د زکونکو کورنۍ ټینګار کوي چې حکومت باید معیاري خونځي د سیاسي اړیکو ښکار نکړي. یوسف زدران د موضوع پاړه راپور لري.
په افغانستان کې د افغان تر خونځیو د زده کوونکو کورنۍ وروسته تر هغې د بهرنیو چارو د وزارت په دروازه کې راغونډې شوي وې چې د دوی په وینا دغه وزارت په یوه رسمي مکتوب کې له اقتصاد وزارت نه د افغان ترک خونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ترک خونځیو د زده کوونکو د کورنیو د مشرانو کمیټه وایي د دې تر څنګ د افغان ترک خونځیو دوه تنه ترکي ښوونکي د کوم تور له اعلانه پرته د تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې تر نظارت لاندې دي. دوی د دغو پیښو په اړه یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې دا اقدامات غیر قانوني او د بشري حقونو له موازینو سره په ټکر کې بلل شوي دي. د غونډې د ګډونوالو له ډلې صدیق الله توحیدي پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلي
ارسال نامه ریاست دوم سیاسی وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانونی بوده. انحلال ما
دی وی د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسی ریاست لخوا د اقتصاد وزارت ته لیږلې مکتوب په بشپړه توګه غیر قانونی دی. که د دولتونو ترمنځ په دې هکله کوم غیر قانونی تفاهم لیک لاسلیک کیږي، موږ به په ټول توان د غیر قانونی پریکړو په وړاندې ودرېږو. حتی هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې څوک د محکمې له حکم پرته د دغو ښوونځیو حریم ته ننوځي او یا د ښوونځیو مدیریت بدل کړي. افغان ترک ښوونځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري د فتح الله ګولن په نوم د یوه ترکیو لس له امریکایي کس لخوا اداره کیږي. دغه موسسه د افغانستان په ولایتونو کې 14 ښوونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په ترکیه کې د 2018 میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته چې پړه یې په فتح الله ګولن اچول شوي، ترکیې له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو واک دوی ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې د معترضینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو نظر هم واخلو، خو له ژمنو سره هم څوک خبرو ته حاضر نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس بیا په دې اړه وروستي اقدامات له شته قوانینو سره په ټکر کې بولي وایي د افغان ترک ښوونځیو د برخلیک په اړه باید ښه غور وشي.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بالاخره غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کی او غواړي چې میلمانه چې په کلو کلو درویش کاله په افغانستان کې خدمت کړی دی، د قانون نه مخالف، د جهانی اعلامیې نه مخالف، د ټولو کنوانسیونو نه مخالف اقدام وکړي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلینو ویلي دوی په افغانستان کې د یو خپلواک بنسټ په توګه کار کوي او په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو او دوی د کورنیو د دغو اندېښنو په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حکمل وایي چې حکومت باید داسې کوم اقدام ونه کړي چې له امله یې د دغه هیواد پوهنیز نظام اغیزمن شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندوز کې ګڼ شمیر خبریالان او د مدني ټولنو فعالان وایي حال دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشي او تصویب څخه نږدې درې کاله تیریږي، خو لا هم د دغه قانون په ښه توګه په یو شمیر دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی هڅې کوي ترڅو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د دې ولایت په ټولو ادارو کې پلی کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر اوسه نه دی عملي شوی. په دغه ولایت کې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو د کندوز ولایت په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښودله. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې کاله وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري ترڅو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو پر مهال د دولتي ادارو څخه د قانون په رڼا کې اطلاعات راټول کړل شي او تر خلکو پورې ورسول شي. په کندز کې یو تن خبریال او مدني فعاله لیدا شیرزاد وایي چې دا قانون لا تر اوسه په ښه توګه نه دی عملي شوی، ځکه لا هم له دولتي ادارو څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي.
مردم عادی که بجایش باشن هر دم ممنون
هم خلق خوب رضای فرق در لطروس پر دی دولتی دارو کارکون که لدی قانون سخ خبرتیا نلری. حتی خبریاران چه پر تحقیقی را پرونو کار کوی او دای مسئلت ده چه باید لبیرا بیلو دارو او ارگانون سخ اطلاعات را طول کری، خو خبریالان هم اطلاعاتو تا لاس رسای نلری او نشی کولای خپل دند پا خطوگا او اساسی توگا تر سر کری. دی داغ قانون لمخ دی طول دولتی و غیر دولتی دارو چارواک مکلف دی ترچو پا وقت سر خلگو تا و خبریالانو تا معلومات ور کری. همدارنګه خلک او په ځانګړې توګه خبریالان باید په ازادانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال حمیدالله بلوس بیاوی حال دا چې د بیان ازادۍ او د رسنیو پرمختګ د افغانستان دولت له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي، خو لا هم د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې دي.
ما اینجا نیاز داریم تمام فعالین مدنی از قانون
باید د کندز ټول مدنی فعالان خبریالان او د دولتي ادارو مامورین او ټول خلق لدی قانون څخه خبر شي، ځکه خلق معلومات د اړتیا لري او د قانون پرانا کې باید له خلکو څخه معلومات پټ ونه ساتل شي. بل خو د کندز دیوالی ویاند نعمت الله تیموری وای چې دا قانون د دې ولایت پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی دی، خو په پام کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کولو لپاره یوه کمیټه جوړه شي تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا چې ولې تر اوسه پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی، طبعا په دې برخه کې مشکلات شته دي، خو څو موده وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په دې اړه د ملکي او پوځي ادارو مامورینو لپاره سیمینار جوړ شوی و او په دې برخه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شوه. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د سیمینارونو په جوړولو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ښه توګه پلی شي او خلکو ته د اطلاعاتو راټولولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې چې په ګډه یاور
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن د ځینو نورو مسایلو تر څنګ په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړېدونکو غونډې او په تور لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو په اړه هم لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلې ده چې په تاشکند کې دا غونډه د کابل د پروسې له دویمې ناستې یوه میاشت وروسته جوړیږي چې پکې د سیمې د هیوادونو په استازیتوب د پاکستان، ایران او هند استازو سربیره د روسیې، امریکا او چین استازي برخه اخلي. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او ترکیه ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ورځپاڼې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په حواله لیکلې ده چې هیواد د یو ګاونډي په توګه د افغانستان له امنیتي وضع اندېښمن دی. ملیارمان ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې په تاشکند کې د افغانستان د سولې او امنیت په تړاو دا غونډه د راتلونکي میلادي مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه جوړیږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده چې پکې د سیمې، منځنۍ آسیا او نړۍ استازي ګډون کوي. ورځپاڼې لیکي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې اعلان په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته وکړ او وویل چې یو شمېر هیوادونو ته لا د مخه بلنلیکونه استول شوي دي. هټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې د تاشکند غونډې ته د مهمو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. سو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو امکانات برابر کړي. ورځپاڼې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلې ده چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل ځینې مهم لوبغاړي شته چې په دې پروسه کې زیات ښکېل شوي نه دي، نو له همدې کبله پریکړه کړې چې روسیې، چین او متحده ایالاتو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملېدل بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې د افغان حکومت خبرګونونه راخستې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلې ده چې افغان حکومت په خړ لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو په اړه د مالي عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان د اقدام هرکلی کوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان د پنځمې پورس د پریکړه وروسته له هغې وکړه چې چین او یو شمېر عربي خلیجي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر شول. ورځپاڼې دا هم لیکلې ده چې که پاکستان د روان میلادي کال د جون تر میاشتې د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، نو د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل شي. ملیارمن ورځپاڼې لیکلې ده چې د ترهګرو د ملاتړو په تور لیست کې د پاکستان نوم له یوې اونۍ بحثونو وروسته شامل شوی دی. ورځپاڼې لیکلې ده چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی د امریکا په وړاندیز دا کار کړی دی. ورځپاڼه اټکل کوي چې ممکن له دې سره د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ خړې اړیکې لا تتې شي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې بهیر زیانمن شي. او مسیر ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلې ده چې پاکستان ته لا د مخه له ترهګرۍ نه د ملاتړ د بدو پایلو خبرداری ورکړی و. ورځپاڼې لیکلې ده چې افغان چارواکي هیله مند دي چې د مالي عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له دې اقدام وروسته به د تروریزم په خلاف روانه مبارزه لا پیاوړې شي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو غټ ټکی مو له حمید مومند واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. آیا پوهیدئ چې داسې ریل ګاډي جوړیږي چې د الوتکې په شان به په هوا کې تیز تک کوي؟ که نه پوهیدئ نو عصمت ساروانی په دې راپور کې درته اوروي.
په امریکا کې وی کمپنۍ د ایالتونو ترمنځ د لومړني هایپر لوپ د جوړولو قرارداد لاسلیک کړ. هایپر لوپ هغه ټیوب دی چې په منځ کې یې ریل ګاډۍ د الوتکې په شان په خورا زیات سرعت تګ راتګ کولی شي. د هایپر لوپ ترانسپورټیشن ټیکنالوژي کمپنۍ په امریکا کې د دغه هایپر لوپ د جوړولو قرارداد اخیستی دی. دا کمپنۍ به د امریکا د بین الایالتي هایپر لوپ د جوړولو سروې وکړي. دغه شرکت د ایلونای ایالت د ترانسپورت له ادارې او د اوهایو د شمالي سیمې د همغږۍ له ریاست سره قرارداد لاسلیک کړی دی. دا هایپر لوپ به شاید کلیولند او شیکاګو ښارونو ترمنځ جوړ شي. دغه هایپر لوپ د جوړېدو په نتیجه کې به د دغو دو ښارونو ترمنځ 15 ساعته سفر چې 314 مایل دی 28 دقیقو ته رالنډ شي. په ډیرو ځایونو کې به د هایپر لوپ ټیوب تر مځکې لاندې جوړ شي. قوانین د مځکو استملاک او رانیول هغه ستونزې دي چې حاضر دمه د هایپر لوپ ترانسپورټیشن ټیکنالوژي کمپنۍ د حل کولو هڅه کوي. په 2015 میلادي کال کاناډایي ولسله پانګوال ایلان ماسک د واشنگټن او نیویارک ترمنځ تر ټولو د اوږده هایپر لوپ تونل د جوړولو اعلان وکړ.
درنو دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو ووري وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. دا خبري نیم ساته خبرونه مو په همدې ځای پاتې رسیدي. اوس هم نور بس ته ونې ځ خبرونه لرو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستې شي. نن په دې خبرونه کې په عدلی او قضایي ورګانونو کې د میرمنو قضیو ته په وخت نه رسیدنه په دې موضوع باندې پکې بحث کیږي. له ازادي رادیو سره پات شي. او اوس هم د سر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي چې احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې لځوانانو سره د دوی پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر چې د ټاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ولایت ته تللی وو. تیر ماښام له ځوانانو سره په کتنه کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واوریدل. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړي او ویلي دي چې په فراه کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل او هلمند کې هم ملکی او افغان پوځیان وژل شوي دي. د کونار والی د سولې په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو او دینی عالمانو په همکارۍ به په هیواد کې سوله ټینګه شي. د فرانسې جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو میاشتنی اوربند د ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د اولمپیک نړیوال کمیټه IOC نن پریکړه وکړه چې د ژمنی اولمپیک د سګنوی لوبو د پای په مراسمو کې به د روسیې پر ټیم بندیزونه پر ځای پاتې وي او د دې هیواد لوبغاړي به د روسیې تر بیرغ لاندې نه بلکې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش کوي. او د هندستان د سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر د زړه د سکتې له کبله په دوبۍ کې سا ورکړه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس د شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم سات لپاره په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0922155099 سلوی خو د خبرونه موضوع مداده چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې لکه څنګه چې د نوربست خبرونه هم دغه مسلې ته ځانګړې شوې ده. په عدلی او قضایی بنسټونو کې په مشخصه توګه د میرمنو ستونزې چې کومې قضیې دوی لري او دوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله تاسو اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې په تیرونه کې هم غشمیره اعلان کړی و چې د ونې په جریان کې کولای شي له موږ سره تماس ونیسي کداسې کوم قضیه سره مخ یاسي چې
ترسو مونږ له اړوند مراجعو سره شریک کړو او اړوند مراجعو ته ورسو غشمیره مو شي د ونې په جریان کې فالوي 09 79 00 شپاک د شمیره مو د ونې په جریان کې فعال وي او هر څوک او مشخصه توګه هغه مېرمنې چې پاتلې او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخ دي کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. په خبرونه کې قدرمن میلمه هم لرو، د نننې خبرونه میلمه د بشري حقوقو د خپل واک کمیسون ویان بلال صدیقي دی چې لنی کمر غاز من بل نه منلې او سره په استودیو کې د صدیقي صاحب خبرونه ته خلاص لې.
بلنه سلامات
ډیر مننه کوم صدیقي صاحب. په تیرونه کې یوې مېرمنې خپل قضیه لمون سره تماس نیولې او په غیره به تباندې د پروین په نامه یو مېرمن و چې شاوخوا ته کله کیږي چې دوی غواړي د تفریق موضوع ول خپل خاوند د طلاق واخلي، خو مختلفو اورګانونو ته مراجعه کړې ده. په ابتدا کې خورته دا ویل شوی چې دوی باید خپل خاوند ناظر کړي، کله چې د دې خبرې به مرسته وورو بیا په نورو مراجعو کې پیسې تی دی دې ته ورته نور ستونزې. تاسو سره څومره داسې قضیه ثبت لري او په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل معلومات لوریدونکو سره شریک.
مننه سلامات شه د حسن مخ خپل نه کې هلي او سلامونه تاسو ته ټول معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او خصوصا د ښځو وضعیت په افغانستان کې. مثلا خزو د مختلف او توتری خال سره مخامخ دي، کغه فزیکی توتری خوالی دي، کغه مثلا رواني توتری خوالی دي، کغه جنسي توتری خوالی دي، او نور توتری خوالی چې متاسفانه زموږ او تاسو پرول نه کیستون لري د خزو سره مخامخ دي. یوازې په افغانستان کې یعنی په دې سش کال په دې لاسو میاشتو کې هجری شمسی کې تقریبا 3000 او یا د توتری خال موارد زمونږ په دفاتر کې سبسي وي دي چې تا جمعنیا او 0100 اته قضیه جوړي. یعنی دا کسان زمونږ دفاتر ته مراجعه کړي دي او دوی د شکایت درلوده چې دوی د توتری خال قربانيان دي. یعنی موږ نشو ویلای چې دا یعنی هغه ټول د توتری خال قربانيان دي چې په افغانستان کې شتون لري. دي لپاره چې تاسو به تر معلوم ده چې وس نامنی شتون لري جنگستا او په لرو پراتو سیمو کې په ولسوالیو کې په ځینو کلیو کې خزونه شکوه چې د خپل ځانور سی ویلي قضایي ورګانونو ته یا ځینې امنیتي ورګانونو ته یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته ځانور سی خپل شکایت درج کیدای شي. د توتری خال عمر زخت ډیر لوړ وزمږه تاسو په ټولنه کې. یعنی زه ویل شم چې تر 90 سلنه خزو په افغانستان کې دای سی یا وزل لپاره دا توتری خال تجربه کړی وي، یا په کورنۍ کې، یا په ټولنه کې، یا په خوندۍ کې، یا په بل ځایونه کې. یعنی خزو د توتری خال اصلي قربانيان دي په افغانستان کې، او خاصتا په هغه برخه کې. مثلا یعنی زمونږ سیړنه دراخای چې اواز مثلا هغه د قتل قضا چې زبون په دفاتر کې سب سی وی دي د خزو په مورد کې، یعنی 50 سلنه د قضایا برسی سی وی ني دي. یعنی 50 سلنه چې برسی سی ویم دي، یعنی د اکثرا مثبت پایلې یا مثبت نتیجې مونږ نه دي تاسو کړه چې دا ټول مثلا حداقل مثبت پایلې ته رسیدلې وي. متاسفانه زیدې کېدای شي په سلنوالي کې هم داسې پاتې دي، یا مثلا په محاکمو کې پاتې دي، یا مثلا په نور امنیتي او کشفي ارګانونو کې پاتې دي. اما هغه قضایا مثلا 50 سلنه حداقل مثلا د دوی عاملین نه دي نیول شوی، یعنی اجراءات پکې نه دي شوی. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده چې متاسفانه اوس هم د معافیت فرهنګ شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې د قانون حاکمیت کمزورتیا، د فقر شتون، د فساد اداري شتون، خصوصا د امنیتي مسایل یا د جګړو شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې دا هغه اساسي لاملونه دي چې خلک زخت ډیر مثلا توجه نه کوي د خزو قضایات. او بل دا چې متاسفانه ځینې دودونه دي زموږ او تاسو په ټولنه کې، کله تاسو ورسوالۍ ته مراجعه وکړئ، کله د یو خزو مراجعه وکړئ چې دوی مثلا د توتری خال قربانيان دي، فکر کوم چې هلته څوک شاید په دې باندې وي خندیم چې د اوس د نور مسائل پاتې شوی دي، چې مثلا د داعش مسله، د طالب مسله، د جنگ مسله، د فلاني مسله ده، او دای راغله چې د توتری خال هغه کی
بله
مونږ ته شکایت کوي. دا خپل دودونم کې دای سی یو موانی وي دي چې د دوی مثلا دوسیه په وخت کې رسیدګي کیږي نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې. دغه بلګې په توګه مونږ زخت لري قضایا لرو. مثلا یعنی قبل هفته کې یو ژورنالیست یو خزه چې خپل د توتري خوالې قرباني ده د ماته تلیفون وکړه او راتول چې تقریبا د سوم یشکی چې مثلا عدلی او قضایی ارګان ته مراجعه کوم سره ولې ته مراجعه کوم چې حداقل زده قرباني د توتري خوالې قرباني مداقل زما د دوسی ته سوک توجه وکړي یعنی حداقل سوک توجه نه کی زما دوسی ته تاسو داس فکر وکړي چې یو ژورنالیست د قوانینو باندې پیږي زختري رسنوي سره کار کړي او د توتري خوالې قرباني کیږي او سوک دي توجه نه کی
بله
او هغه مثلا خزه چې د قوانینو باندې نه پیږي په اداراتو تشکیل او ساختار باندې نه پیږي په دې اداراتو په صلاحیتونو باندې نه پیږي کله چې د مراجعه کې دي سره رقم چلند کیږي اما موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې عدلی او قضایی ارګانونه په جدي توګه اجراتو کې حداقل د قوانین چشتون لري د مثلا پالیسیانو مثلا د پروګرامونو چشتون لري د دې توجه کې او د خزو قضایات ارجهیت ورکړل سي دي لپاره چې دوی یو اسی پذیر قشر د افغانستان کې همیشه دوی د تاریخوال قرباني واخیسی وی دي او په دې اړه دوی ته توجه سي تر څو دوی قضایات رستګیوسی په افغانستان
بلې صدیق صاحب تاسو صبر تر اگرزم تاسو د یو ژورنالیست قضیه ته اشاره وکړه د خبرونې په پیل کې متاثر د موضوع شریک کړه وريدونکو چې د پروین په نامه یو مرمن منتزنګ وهلې او د موضوع ادیغي موضوع هم د تفریق موضوع و چې څوک لکه ګرځي او تر اوسه پورې چاور تر رسیدنه نه کړي صدیق صاحب یو دو دقیقې د مرمن خبري وورو به بحث سیده ما ورکو
ملکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی دارم
نام خدا بگوین
نام ما پرمین امی مردکه ما بسیار زیاد جنجالی بودد بسیار جنجال میکرد مر لد و کوب میکرد بسیار جنجال میکرد لد و کوب میکرد بالاخره مر از خانه کشید چند بار پس خانه رفتم باز کشید از خانه پس خانه رفتم آخر سال سال هشتمه که مر از خانه کشید خودش رفت از زن گرفته پشتکارم قد خودش میده پنج بچه دارم دو دختر حالی فعلا به خانه داماد زندگی میکنم از به می خاطر به جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از می جنجال می خلاص کنی می خرج میتونی می خط میتونی زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم اید ما نمی فهمم که ما چی بکنم چند جای رفتم در حقوق بشر رفتم علب که رفتم به معرضه داد نشته کرد برو پیدا کرده از جلب دادت باز ما به مخاطر دیگه پیسه نداشتم زور نداشتم بجز از خدا جان دیگه همه جنجال مید پیش برده نتانستم به کلی
به کجا مراجعه کردین؟ به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم از اولاد چی از ایاس رایی کرد از ایاس رایی کرد دیگه نتانستم زورم نرسید حقوق شیلپور گفت ببر به اونجا بردم از یکی رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارش من گفتم من خود پیدا نمیتانم نمیفهمم که او بانیانه او سیغانه او در گجا هست در گجا زندگی میکنه
بله صدیقی صاحب دیده میرمن خبری تاسو آوری دی چی دوی د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون وی چی مختلف ادارات ته مراجعه کرده ده د دې تورته قضیه د یو نمونه ده مېرمنو کې او تاسو سره د دې تورته قضیه څومره ثبت دي
مننه کوم او پیشنهاد ما برای چې خانومی است اگر صدای ما را مشنوند اگر شما میشه از طریق خود با ای به تماس شوین اگر ای را به آدرس ما و کمیسیون روان کنید انشاءالله ما نهایت تلاش خود کردیم که و قضیه زیر تعقیب خود کردیم که علاقل این سرنوشت شد در نهادهای عدلی و قضایی این وعده ما هست ما امیدوار هستم که بتوانند که هرچی زودتر خصوصا اگر با آدرس ما مراجعه بکنند به کمیسیون ما کوشش خود کردیم که به همکارای عمو که بخشی که مسئولیت دارند قضیه زیر تعقیب بکنند تا این سرنوشت شد چون این سرنوشت حقی ازی است و یکی از حقوق بشری است که ای باید از تعیین سرنوشت شود متاسفانه زمانی که شما میبینید که یک موضوعی که بسیار میشه روش تمرکز کنیم این است که مردم و خصوصا شهروندهای عادی کشور از پروسیجر از نحو رسیدگی به قضایا از چگونگی مراجعه به کدام نهادها اطلاعات کافی ندارند که مثلا یا در صورتی که حقوق بشری از جا نقص میشه یا به کدام اداره دولتی مراجعه بکنن و کدام اداره دولتی مسئول است و پاسخگو است که قضیه از جا رسیده که بکنن. متاسفانه اکثرا مثلا به ادارات متعدد در این زمان مراجعه میکنن بدون اینکه قضای خود پیگیری بکنن، حداقل جواب مثبت از دریافت بکنن. و در این زمان مسئولیت ادارات ما مد در صورتی که همین تو اشخاص به ادارات ما مراجعه میکنن، در صورتی که اگر قضیه از مربوط ما نمیشه، یعنی ما نمیتونیم مورد تعقیب و بررسی هم قرار بدیم، میشه که حداقل یک راهنمایی بسیار اساسی صورت بگیره تا این شخص بتونه که امو مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنه. چون که اکثر مردم افغانستان میگونه بسیار سرگردان از در ادارات دولتی، چند مرتبه به یک اداره مراجعه میکنن، چند مرتبه به دیگه اداره مراجعه میکنن، و تا ای که حداقل مو مسیر تعقیب دوسیه خود پیدا بکنن، هم وقت خود ضایع میکنن، هم وقت ادارات ضایع میکنن، و هم نمیتونن به صورت اساسی به مو قضیه خود رسیدگی بکنن. در این قسمت قوانین افغانستان به صورت مشخص، خصوصا قانون اساسی، قانون من خوشنط زنان و قانون مدنی ما و قانون اهل احوال شخصی اهل تشیع هم به صورت مشخص حالات تفریق بیان ساخته و یک کسی که در صورت 8 سال نتونه مثلا برای خانم خود اما زمینه زندگی رو برش مهیا بسازه، یا شب بکنه، یا باته بکنه و برای زی مصارف زندگی شو بپردازه، این خودش به گونه اوتومات هیچ حاجت عظیم، یعنی گرچه خب روی نهادهای عدلی و قضایی تاکید میشه، به صورت اوتومات یا تفریق میشه. چرا تفریق از یه بسبب ضرر است؟ وقتی که یک شخص متضرر میشه از عمل کرده شوهر خود، این میتونه که، چرا که ازدواج هم یک امر پسندیده شرعی و مردم ماست، و در این زمان به خاطری که اگر یک خانم قربانی میشه در اثر امی ازدواج، یا مثلا نمیتونن زندگی مشترک به صورت یک جا با هم پیش ببرن، این راه های قانونی برش پیش بینی شده. این نمیشه که شما در هر حالت یک زن و مرد با هم زندگی بکنن، اگر مثلا وا هر قدر مشکل داشته باشه و همیشه لطکوب باشه و فضای تفاهم وجود نداشته باشه، و ما روی ازی تاکید بکنیم که یا حتما با هم یک جا باید زندگی بکنن، چرا میگونه که برای نکاح، برای ازدواج، برای نامزدی هم یک پروسیجر است، به خاطر ای که همین خشونت ها و یک شخص قربانی نشه، هم زن هم مرد. ما تنها تاکید نمی کنیم روی که مثلا یک زن قربانی نشه، در صورت یک مرد هم قربانی میشه، یا میتونن که در نبود فضای تفاهم، در نبود مثلا فضای صمیمیت و نتونن زندگی مشترک ادامه بدن و با مشکلات متعدد روبرو باشن، قانون شریعت به صورت مشخص راهکار برشون پیش بینی کرده که یکی از مسائل همی مثلا طلاق است که از طرف مرد داده میشه، که از صلاحیت های مرد است در قانون بمیگونم هم تذکر رفته، و یک مسئله تفریق است. تفریق هم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش ضرر است، در صورتی که یک خانم متضرر میشه و این از صلاحیت های خانم است که میاد تفریق درخواست میکنه به محکمه یا به نهادهای عدلی و قضایی که من بنان متضرر میشم، یا مثلا شوهرش یک مرض صعب العلاج سر دچار است، مثلا یا انین است، مثلا نمیتونن که مثلا امو از مسئولیت زن شوهری برای در این صورت هاست که خانم میان به محاکم مراجعه میکنن و محاکم دوسیه از یار ترتیب میکنن، و در صورتی که ثابت ساختن که نمی شخص یا انین است، یا از اثر اگر امین مرض، یا مثلا یک مرض صعب العلاج دچار شوهر ازی، یا از اثر ازی مراجعه کردن، یا به سبب ضرر که همیشه مورد خشونت قرار میگیره و بر ازی مثلا امکانات زندگی رو معاینه میسازه، اگر در این صورت مراجعه میکنن، محاکم مسئولیت دارن که تعیین سرنوشت بکنن و به تفریق ازی فیصله بکنن و بالاخره تایی تعیین سرنوشت. و متاسفانه در جامعه ما باورها به این گونه است که اگر یک خانم میان تفریق خود درخواست میکنن یا بخواهد مثلا از این خشونت و ضرر که از باید نجات پیدا بکنن، اکثرا بسیار حراس دارن، یکی مورد خشونت های فامیل قرار میگیرن، و حتی فامیل خودش که او عبارت از پدر و مادر این دختر باشه یا مثلا برادر و خواهر ازی باشه، حتی امنیا حمایت نمیکنن به خاطر ازی که فکر
ببخشین که گپ شما را قطع کردم، پس به شما برمیگردیم. قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. ټلیفون شمیره مو دی 0902255509 شل 15 سلويخ، او دونه پجریان کې کولای شي د 0990900006 شمیره فعال ده. په دې شمیره را سره مشخص قضایاوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ورته رسیدنه نه ده شوی خپل قضیه لمون سره موضوع لمون سره په جریان کې پریک دی تر څو مونږ اړوندو مراجعو سره شریک کو. اوس ورزو یو د ماخلو ل دمی روسه کا اوریدونکې پلی کوي دوی هم را واخلو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
خوش آمدین به برنامه. مهمان امروزی برنامه ما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی هستند. در مورد از اینکه قضایایی که در ارگان عدلی و قضایی به وقت برش رسیدگی نمیشه و مشکلاتی که موجود است این رابطه بحث داریم. فکر کنم یک شنونده داریم. بل سلام، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام و پردیس سیرتات عامل مسید که در زدیشن سول و کرماندان و ریدین که تسلمون و مخده دیو که سیرا تروغ و جلده و
علیکم السلام. زیرک سیب خراغ لیخ براونی تا خوست نمیره بانی اوکی
من را که و داد که نمیم هم داغا موضوع که کلی داغا ده سری خوکو کو بود از با دوم را اوه ما چه که و سنه حالاتی که مونگ دو فکر رو که پردیس سیر با وقتی هم چې د دې د دې د دې چې هغه د بیا د هم مختفي داتي او کثیر په کومه چې یو د دې ته موږ اجل په ملر نه وګو چې هغه د بیا کوم ته یو تشنیات وشي او څنګه راول چې موږ غفتون د فکر وګو چې دا باید پر سټي او تنوري مختفي دي او په دې وخت دا غفتون د موږ په دې حالت کې موږ غفتون د حالت او حتی ستغه حدیث هم دی کثیر دا غفتون د پردې په هغه وخت کې خلک څشي کې د مختګ د نور سیستم دی وځي او څنګه هغه حالت چې په دې سره دینه مې او نو دا غاډ کوم د څه کې دی په دې کې چې اجازه تاسو ته وګورئ چې دا غسل د نور هم پیدا شي او خدای چې هغه د بیا وزن دی نو دا کل دا وزن دی چې هم مخه.
بله، مننه کوم زیرک صاحب، خوش نه اړیکنی ولی و خپل نظر را سره شریک ورسو په تفسیرم که از مونږ ملما لرله تفسیرم پیو کی بل اوریدون کې نشته. ورزو صدیق صاحب دی اوریدون کې تاسو میو څه خپل خبرو کې د مسلې ته اشاره وکړه قضیو ته په وخت نه رسیدنه او بل مسله په کې دا و چې دی وی کچیر ته قضیه ته په وخت رسیدنه نه کیږي نو نور ستونزې په دوام کې پیدا کیږي. حتی که پاول کې ستونزې کمی وي کچیر ته رسیدنه ورته ونی شي هغه ستونزې غټیږي. په دې رابطه باندې مهرباني وکړئ مخکینی بحث ته مو چې ختم کو په اخر
زه مننه کوم زیرک صاحب. رښتیا هم دی لپاره چې کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي او خصوصا یو خو مونږ په ستونزو باندې بحث کوو دا خو زمونږ هغه محلی اصطلاح ده او بل یو جرم ده. جرمی عمل چې ترسره کیږي مونږ ورته ویلو شو چې جرم او چیرته چې مثلا یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي دا تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې یو جرمی کړنه ده د قانون پر اساس باندې. خصوصا دا نوی قوانین چې تصویب شوی ده یعنی زمونږ عام خلک داسې فکر ونی کی کله چې مونږ یو ښځه ته پیغور ورکو مونږ داسې فکر کوو چې دا خپل یو جرم ده چې مونږ ترسره کوو. کله چې مونږ یو ښځه وهو دا خپل یو جرمی عمل ده یعنی دا مونږ نشو ویل چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده. کیدای شي په زمونږ په محلي ساحاتو کې اکثرا ځینې قضا چې رامنځته کیږي خصوصا هغه جرمی قضا چې رامنځته کیږي ځینې غیر رسمي میکانیزمونه لکه جرګی دی لکه مثلا مشران دی لکه مثلا ځینې جلسی دی چې دوی یو بل سره کښینی یو 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 فیصله کوي. اگر چې خوشبختانه اوس په بد ورکول او دا مسایل یعنی اوس هم شتون لري اما زخت لري فیصدی کمه شوې ده او زه امیدوارم چې نور خلک داسې رقم فیصلې ونه کړي چې د قانون سره یو پټکار کې واقع وي. یعنی دا میکانیزمونه زمونږ په محلات کې شتون لري چې اکثرا د قضایات رسیدګي کې او نتیجې بمدا کیږي چې نور خلک هم بیا کوشش کوي چې داسې کړنه تر سره کړي د تاریخوالي مثلا تر سره کړي او دوی فکر کوي چې دلته بیا جرګی دي دلته زموږ مشران یا زموږ پلاړ یا زموږ مثلا دلته خپلوان دوی بیا په مجلس کې کښینی همیشه د دوی مجالس د نارینه په نفع ده یعنی هیڅ کله تاسو نه وینئ ډیر کم مجالس دي چالتہ مثلا د خزو مثلا حداقل حقوق ته هم توجه کی او دوی ته باسو کی چې دا خزه سره کم قربانی سیوی دي نه دوی دا فکر کوي چې دا یو کورنۍ مسله ده کورنۍ مسله دوی خپل مثلا خ کوي چې دا مثلا مشکلات حل کی عقیده سی دوی دا فیصله وکړي چې دا کورنۍ دونه مثلا پیسې فلانی ته ورکیا دا کارونه تر سره کی تر سودا مشکل یعنی پرته لدینه چې دا مشکل نه حل کیږي دلته لا نور هم مقدمندی ایجاد کی چې وردمندی ایجاد سو بیا هم ته وتر خو دي بیا هم امدا کسان دي یا هغه خزو دي چې مثلا د دې ته وتر خو قربانيان کې دوی ماشومان قرباني کېږي دوی کورنۍ بیا قرباني کېږي بل اخر د دې هلک هغه کورنۍ بیا هم قرباني کېږي د دې لپاره چې جنجال هر سونه زیاتی کې همدونه د کسان متهم کېږي په یو جرمي عمل کې بیا دوی مجبور ده چې د تعقیب علی راندرسي او قانون دوی باندې مثلا حکم وکړي دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې مثلا کله چې یو قضیه رامنځته کېږي یو جرمي عمل ترسره کېږي یو توتري خواله رامنځته کېږي او چا حق تر پخولند کېږي د دې لپاره زموږ قوانین په مشخص ټایم ورته ټاکلې چې په دې مشخص ټایم کې باید یو محکمه د قضیه تر رسیدګي وکړي یعنی هیڅ کله محکمې ته دا مثلا توجه نشته چې دوی مثلا په سالور کال په 15 کالو کې یو قضیه ته توجه نه کوي او هغه رسیدګي ونشي دا خپل عام نقض قوانين د افغانستان کې عام نقض حقوق بشر د افغانستان کې د لپاره چې اوسوک حق لري چې محکمې ته مراجعه کوي یا سرنوالي ته مراجعه کوي یا حقوق ته مراجعه کوي یا اړوند ادارې ته مراجعه کوي دا اداره د قانون پر اساس باندې
یو بل موضوع صدیق سیو بخیس تاسو خبرې می قطع کړي تاسو د عدلی او قضایی بنسټونو مشخصه توګه د محکمې خبره وکړه چې درې څلور کالو کې یو قضیه تر رسیدنه نه کیږي اما یو ستونزه بل هم شته چې په یو تعداد لرو پرتو سیمو کې چې اکثره تاسو هم کېدای شي خبر سره موافق یاست چې ستونزې هلته ډېرې دي هلته د عدلی او قضایی بنسټونو موجودیت د دغه ارګانونو موجودیت خبره مې یو د سوال وړ موضوع ده چې کله یو ځای کې دغه بنسټونه نه وي په مختلفو دلایلو له کبله نو څنګه به وکړی شي چې یو مېرمنه چې کله ستونزو سره مخ وي هغه د راشي او مراجعه دی وکړي او قضیه ته د رسیدنه وشي
دقیقا دا خو بل ستونزه ده چې په وروستۍ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موږ یو راپور نشکره چې سوره د افغانستان خلک عدالت لاسرسي لري د دې عنوان لاندې یو تحقیق نشر شوی ده چې په دې تحقیق کې د فزیکلی شتون د محاکم او د سرنوالي او د حقوقو د مثلا پولیسو شتون په مختلف ولایتو کې تر څو د دې لپاره چې کله چې عدالت موږ غواړو چې عدالت تطبیق شي او څوک عدالت لاسرسي ولري ان سره کم کېدای شي د عدالت لاسرسي پیدا کی حداقل فزیکلی د نهادونو ته به لاسرسي پیدا کی چالتہ محکمہ استکان سین هغه راپور وسم وای چې پوزین ورسوالای کو وسم محکم شتون نه لري پوزین ورسوالای کو پولیس شتون نه لري پوزین ورسوالای کو مثلا سرنوادی عمل شتون نه لري حالت چې خلک ته مراجعه وکي لاسرسي ولري تر څو دوی وکولای شي عدالت لاسرسي پیدا کړي سی دی ته ورسیږي چې دوی مثلا قضیه عدالت او فیصله وسی متاسفانه دا بل شتون ده چې یو دا نه هدون موجود نه ده په هغه ساحاتو کې بل دا چې خلک لاسرسي نه لري او په دریم قدم کې دا ده چې په دین هادو کې زغت لري توجه پدې وسی چې سونه خزینه دلته شتون لري که چې په اول سوال کې یو قرباني خزه سانوالي ته مراجعه کوي سونه خزینه لته کار کوي چې د اطمینان پیدا کړي چې دا نه هاد د دې قضیه ته توجه کوي او رسیدګي کوي او د اعتماد وکړي په دین هادو باندې دا بل بحث چې مثلا هر سونه چې خزینه په دین هادو نو کې مثلا استخدام سی دوی حالت وظیفی ولري تر سو د خزو اعتماد دي ته پیدا کی چې زه دینه هات مراجعه کوم چې دلته یو خزه د کار کی
بله
حداقل دوی قضیات رسیدګي کیږي
بله صدیق صاحب وخت ډیر کم لرو دوه د قونم کم روسي پختنه میدا کول چې په خپل عدالت ته د لاسرسي د فکر د موجودیت لپاره یا حداقل دغه فکر د ترویج لپاره څومره کار شوی اساسو نظر زکه ک بنسټونه موجود وي خو چې دا فکر نه وینو بن نو دغه لپاره څومره او تاسو په دې برخه کې څومره مرسته کړئ
ګرچې خوشبختانه په دې اړه قوانين تصویب شوی دي او دا قوانين په مشخص توګه د خلکو د عدالت تضمینولو لپاره جوړ شوی دی. که اساسي قانون د زمون د جزا قانون د من ته اوتری خلک قانون د ټول قوانين تصویب شوی دی د لپاره تصویب شوی چې خلک عدالت اساسي پیدا کی دا اقدامات دی یا د نهادونه چی جات شوی دی د دوی نهادونه د ایجادولو فلسفه هم داده چې د خلکو لپاره د عدالت تضمینولو لپاره کار وکړي دا غ اقدامات تر سره کیږي مثلا تر سره شوی دی. اما خوشبختانه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ نه حداقل یو لسو روزنیز پروګرامونه خلکو لپاره لرو کلی او باندې ولسوالي کې چې خلک د خپل بشري حقوقو څخه عام پوهاوی ترلاسه کړي په دې اړه زخت ډیر کار ضرورت ده چې رسنۍ مدني ټولنه مشران علما او نور نه هدون چې په دې برخه کار کوي چې مونږ سره رقم کوي چې د خلکو په هواي مونږ لوړ کو په افغانستان کې چې دوی پوسی کوم حقونه د دوی دی اداره سمو کلفیت لري کله چې دوی حقونه تر په خولاند کې دوی سره رقم مراجعه کوي سره رقم خپل مثلا حق وغوړي د ادارات څخه دا زخت ډیر موثر واقع کیږي او مونږ په دې اړه ژمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ مختلف اقشار سره کار کوي خصوصا خزو سره چې دوی عام په هواي تر لاسه کی او په ضمن کې زمونږ ته اړوند اداراتو هم مسولیت د دولت د دولتي اداراتو هم مکلفیت د رسنۍ مکلفیت چې بده اړه کاروسی تر سو خلک په هواي تر لاسه کی اواز نه چې داخلي زینه په هواي تر لاسه کی دلته د نارینه هم مسولیت چې دوی هم په هواي تر لاسه کی او نور توتري خواله معلومه کی.
ډیره زیاته مننه کوم د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وین بلل صدیقي ل غډون چې خبرونه کوم درلودل تاسو مننه کوم تر به په پاکه لاس پاره